شات خبری نیم ساعت ما در اینجا به پایان میرسه. ساعت 4 پس از ظهر است و همکارم قاسم سلامال در استودیوس برنامه نیم ساعت بعدی پشتو را به شما ارائه میکنه. خوش آمدید سلام استاد.
مننه کوم جاوید حسن زاده، تاسو ستړي مسی سلام وړاندې کوم ټول اوریدونکو ته. ساعت 4 بجې ولې دی بلې یو ساعت پښتو خبرونه وخت را ورسېدی. د خبرونه ما چمتو کړی دی او د تخنیک په چارو کې عبید الله عبیدی را سره همکاري کوي. په خبرونه کې د افغانستان سیمه نړۍ څخه پر وروستي مسایل باندې خبرونه راپورونه نور خبري مطالب چمتو سوي دي. د خبرونه دوهمه نیمه ځانګړې سوي ده د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د پلټنې پروګرام ته. په خبری برخه کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی ټولو شروالانو ته د ښه خدمت کولو او په خپل کې د کاري تجربو د شریکولو سپارښتنه کړې ده. د سپین بولدک چمن دروازې د تړل کېدو په خبرګون د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی وایي چې دوی به ډېر ژر د پاکستان سره د سوداګرۍ په تړاو یوه پریکړه وکړي. خو لومړی خبرونه لرو، مخکې تر دې چې نړیوال خبرونه واوري، د افغانستان مهم خبرونه له محمد ادیس پردیس نه.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهم خبرونو سرچکی. د افغانستان سوداګرۍ او صنایع خونوي حکومت باید د سپین بولدک او چمن ترمن د تجارتي دروازې خلاصولو ته جدي اقدام وکړي. د دفاع وزارت وایي چې د پکتیا د جانخین ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره تدابیر نیولي، خو د سړک غاړې ماینونو دوی ته مشکلات جوړ کړي. او ولسمشر غنی وایي افغانان د خاري حکومتوالۍ له ناکامه سیستم څخه ځورېږي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوي حکومت باید د سپین بولدک او چمن ترمنځ د تجارتي دروازې خلاصولو ته جدي اقدام وکړي. دغه خونی مرستیال یونس مومن وایي که د پاکستان له لوري افغان سوداګرو ته د ستونزو جوړول همداسې دوام وکړي، نو دوی مجبور دي چې له هغه هیواد سره سوداګریزه مقاطعه وکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونه او د افغانستان تجاران به تصمیم ونیسي چې موږ باید په دې باندې د خپلو تجارانو مشورې وغواړو چې موږ به ټوله راکړه ورکړه د دغسې هیواد سره چې همیشه موږ ته مشکل پرسي، دا به موږ قطع کوو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي په دې حق له پاکستانی چارواکو سره خبرې روانې دي او په یو یا دوه ورځو کې به دغه لاره پرانیستل شي. پاکستان د سپین بولدک چمن ترمنځ غځېدل لار له هغې وروسته وتړله چې ځینو کسانو په همدې سیمه کې د پاکستان بیرغ ته اور واچوه. د دفاع وزارت وایي چې د پکتیا د جانخیلو ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره تدابیر نیولي، خو د سړک غاړې ماینونو دوی ته مشکلات جوړ کړي. د دغه وزارت ویان دولت وزیرین نن ازادي راډیو ته وویل چې د جانخیلو ولسوالۍ شاوخوا د افغان ځواکونو تصفوي عملیات دوام لري.
د ولسوالۍ ته تقریبا یو کیلومتر یو نیم دوه کیلومترو عملته شاوخوا تصفیه کوي او هغه ماینونه کشپي او ماینونه خونسا کوي. نو په دې حساب باندې نو زه نه پوهېږم چې هغه له کومې اداره کولې دي چې اداره اراده نشته.
د جانخیل د ولسوال او د پکتیا د ولایتي شورا د یو شمیر وکیلانو له قوله دغه ولسوالۍ دوه شپې وړاندې د سختو جګړو په نتیجه کې وسلوالو طالبانو ونیوله. او وروستۍ کورنۍ خبر هغه ده چې ولسمشر غنی وایي افغانان د خاري حکومتوالۍ له ناکامه سیستم څخه ځورېږي. ښاغلي غنی دغه موضوع نن په کابل کې د ښاروالانو د ملي کنفرانس په پرانیست غونډه کې بیان کړه.
قضاوت امروز شخصی که
هغه خلک چې نن د کابل په ګډون په ښارونو کې ژوند کوي، قضاوت یې دا دی چې دوی د خاري حکومتوالۍ یو ناکام سیستم ځوروي.
ولسمشر غنی همداراز له ټولو ښاروالانو وغوښتل چې مثبت بدلونونه رامنځته او د خلکو باور ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل په ګډون ځینې ښاروالۍ د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. بهرني خبرونه تر لنډې دمې وروسته واورئ.
ترکیه د سوریې په شمال کې د پوځي عملیاتو په لړ کې د کورد ملیشا جنګیالیو پر ضد هوایي حملې کړې دي. انقره نن دا خبره په داسال کې تایید کړه چې د سوریې په شمال کې د ترکیې پوځیانو او د سوریې د هغو کورد جنګیالیو ترمنځ جګړې شدید سوي چې د امریکا لخوا ملاتړ کیږي. د کوردانو دغه جنګیالي د ولسي خوندیتوب د قطو په نامه یادیږي. د ترکیې لخوا پر کورد جنګیالیو د هوایي حملې په داسال کې کیږي چې انقره د سوریې په شمال کې د خپل لومړني عسکر د وژل کېدو خبر تایید کړ. ترکیه وایي دغه سرتیری د کورد جنگیالیو لخوا وژل سوی دی. د سوریې د بشري حقونو د سر ادارې نن وویل د ترکیې په هوایي حملو کې چې د سوریې په شمال کې سوي شل تنه ملکیان وژل سوي دي. ترکیه له سه شنبې راهیسې د سرحد په اوږدو کې هم د داعش د سخت دریځو وسلولو او هم د ولسي خوندیتوب د قطعو د کورد وسلولو پر ضد پوځي عملیات پر مخ بیایي. که څه هم د کوردانو د ولسي خوندیتوب قطعې هم د داعش پر ضد جنګیږي، خو ترکیه وایي هڅه کوي د ترکیې پولې ته څیرمه د دغو کوردانو لخوا د سیمو د لاندې کولو مخه ونیسي. ترکیه د مقدونیا 15 اتباع له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د یو ځای کېدو د هڅې په تور د هغوی خپل هیواد ته سپارلی دي. د مقدونیا د کورنیو چارو وزارت پرون ویل چې دغه 15 کسان دوی اونۍ مخکې په استنبول کې د ترکیې د پولیسو لخوا د مقدونیا په همکارۍ د هغوی له همکارانو سره یو ځای نیول سوي دي. دغه 15 وړه کسان د 1314 کلونو ترمنځ عمرونه لري. د مقدونیا د کورنیو چارو وزارت وویل ګڼ نور کسان هم په استنبول کې د چاپې پر مهال نیول سوي دي. د وزارت په حواله هغه کسان چې مقدونیا ته سپارل سوي د مقدونیایي چارواکو لخوا تورن پیژندل سوي او په توقیف کې دي. په مقدونیا کې له بهرنیو وسلوالو یا هم ملیشه ډلو سره ملګري کېدل غیر قانوني کار ګڼل کېږي. تېر کال هم مقدونیا 11 کسان له داعش سره د ملګري کېدو د هڅې په تور محکوم کړل. سخت دریځو وسلوالو د فلیپین په جنوب کې پر یوه زندان د برید په نتیجه کې 23 تنه بندیان خوشې کړل. په دغو بندیانو کې 8 تنه هغه سخت دریځي یاغیان هم شامل دي چې په دې هیواد کې د داعش ډلې له یوې محلي څانګې سره تړاو لري. پولیسو پرون ویل چې په ماراوي سیمه کې پر محلي زندان برید په سپکو او درنو وسلو سمبالو 500 سخت دریځو وسلوالو کړي چې د ماوت ډلې غړي دي. دغه ډلې له داعش سره بیعت کړی دی. د ماوت ډلې 8 خوشې کړی سوي غړي تیره دوشنبه هغه وخت نیول سوي و چې د لشیوی پوسټی د دوی په موټر کې منفجره مواد او وسلې وموندې. پولیس وایي چلتنه نور بندیان هم چې د سرغړونو په تور نیول سوي به له زندانه په تیښته بریالي سوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د وینزویلا له ولسمشر سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړې. د محمد جواد ظریف او نیکولاس مادورو خبرې په نړۍ کې د تیلو د بیې د ثابت ساتلو او د تیلو د صادرونکو هیوادونو د سازمان یا اوپیک پر غښتلتیا متمرکز وي. وینزویلا ته د جواد ظریف د سفر پر مهال دواړو هیوادونو په خپلو کې څو موافقې هم لاسلیک کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف تېره شپه د دغو تړونونو لاسلیک له وینزویلا سره د خپل هیواد اړیکو د پیاوړتیا په لار کې یو مهم ګام وباله.
من اطمینان دارم که با اهمیتی
که دادایم هغه اهمیت چې دواړه هیوادونه یې خپل اړیکو ته ورکوي، نن شپه کولای شو د دواړو هیوادونو ترمنځ د پراخو همکاریو زمینو ته امکانات برابر کړو.
په 2014 میلادي کال په نړۍ کې د تیلو بیې په ناڅاپي ډول ټیټې سوې چې د وینزویلا او ایران په څیر د هغو هیوادونو اقتصاد یې زیانمن کړ چې تر ډیره پر انرژي متکی دی. له اوکراین نه رارسېدلي راپورونه وایي چې په کیف کې ډیری روسی خبریال الکساندر شی تینین چې د نوې سیمې خبري اژانس یې تاسیس کړی و په خپل اپارتمان کې مړ پیدا سوی دی. د اوکراین پولیس وایي دوی شک لري چې شی تینین شایي ځانوژنه کړې وي. د اوکراین د پولیسو په وینا دغه روسی خبریال خپل یوه همکار ته ایمیل هم لیږلی وو او په هغه کې یادونه کړې وه چې غواړي ځانوژنه وکړي.
د هم د افغانستان د ځین لوی ښارونو د هوا حالات د سانتیګرید په کچه اټکل شوی. په کابل کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 14. په هرات کې به اسمان صافي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 19. په کندهار کې به اسمان صافي، د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 19. په غزنی کې به اسمان صافي، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 18. په بامیان کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 20. په مزار شریف کې به اسمان صافي، د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 26. په جلال آباد کې به اسمان صافي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 26. په بدخشان کې به اسمان صافي، د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 24. او په ګردیز کې به اسمان وریځ وي، د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 14.
سات په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 9 دقیقې دی. له مرزی احمد زین مننه کوم چې د افغانستان د څو لوی ښارونو د هوا د حالات وړاندوینه ویله، او یادونه کوم چې د افغانستان او نړۍ کوم خبرونه چې مخکې تاسو واوریدل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی کام باندې هم سته. ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې د شاروالانو په ملي کانفرنس کې ګډون کړی او له شاروالانو ته یې سپارښتنه وکړه چې خلکو ته ښه خدمات وړاندې کړي.
مردم وخت یې پول میتن چې ببینن چې پولشان در بهبودشان استفاده بشي.
تفصیل په همدې خبرونه کې. په خبرونه کې د غرض د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ له امنیتي حالات مخبرو د دفاع وزارت ویاند په دې اړه وایي
ولسوالۍ شاوخوا ته تفتیا روانه ده، هلته دښمن ماینونه ډېر زیات فرش کړي دي چې هغه ماینونو ته انفجار ورکړي، نور مشکل په هغه کې نشته دی. په عملیاتو کې
د افغانستان په اړه نور مسایل هم په همدې خبرونه کې ځای لري. او روی چې د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مسؤلین له حکومت غواړي چې د چمن سپین بولدک لارې خلاصولو ته جدي اقدام وکړي، کنه نو دوی به مهمه پریکړه وکړي.
موږ باید په دې باندې د خپلو تجارانو مشورې وغواړو چې موږ به ټوله راکړه ورکړه د دغسې هیواد سره چې همیشه موږ ته مشکل پاسي، دا به موږ قطع کوو.
په نړیوال مسایلو کې په سوریه کې د ترکیې د پوځ له عملیاتو مخبرو او د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ورکوسو وزیرانو د پلټنې پروګرام هم له یاده مباسي. لازادی رادیو څخه مازیګرنی پښتو خبرونه اوري. د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې په منځنۍ 1269 څپو باندې اوریدلای شي او په لوی شهرونو کې بیا په اف ام 3.5 څپه هم دا اوریدو ورته. اوس هم راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان ولسمشر ټولو شهروالانو ته د ښه خدمت کولو او په خپلو کې د کاري تجربو د شریکولو سپارښتنه وکړه. محمد اشرف غنی د څرګندونې نن د شهروالانو په دوهم ملي کانفرنس کې وکړې او ټینګار یې وکړ چې حکومت غواړي په راتلونکي کې شهروالان له اساسي قانون سره سم د انتخاباتو له لارې وټاکل سي. د کابل د شهروالۍ سرپرست وایي چې د کابل شهروال ستراتیژیک پلان طرحې د کابل شهر ستراتیژیک پلان طرحې وروستۍ کړې او په پلي کېدو سره به د کابل شهریانو ټولې اړتیاوې ته ځواب وویل سي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
افغان ولسمشر وایي افغانان د ښاري حکومتولۍ له ناکام سیستم څخه کړیږي چې د هغه په خبره دا کار مثبت بدلون او جدي اصلاحاتو ته اړتیا لري. محمد اشرف غنی د یکشنبې په ورځ د ښاروالانو په ملي کانفرنس کې سپارښتنه وکړه چې ښاروالیان د ښو خدمتونو په وړاندې کولو سره کولی شي په حکومت باندې د خلکو باور زیات او حکومتي عواید دوه چنده کړي.
خلک هغه وخت پیسې ورکوي چې وویني پیسې د هغوی هوساینې او اسانتیاو لپاره مصرفېږي. که وګوري چې پیسې بې ځایه دي او نتیجه یې نه ویني، نو بیا خلک پیسې نه ورکوي. جدي فرصت او زیاته اړتیا ده چې د مالیې ورکولو فرهنګ رامنځته کړو.
کاغلی غنی زیاته کړه په پلان کې لري چې د قانون له مخې په سیمه ییزو حکومتولۍ کې د ښاروالانو صلاحیتونه زیات او دوی له اساسي قانون سره سم د انتخاباتو له لارې وټاکل سي. افغان ولسمشر ښاروالانو ته وویل چې په نوښتونو او له خصوصي سکتور سره په همغږي کولای سي خلکو ته ښه خدمتونه وړاندې کړي. افغانستان 4 ښاروالان لري چې 21 تنه یې له ځانګړیو طرحو او پروګرامونو په لرلو سره د ولسمشر له لورې ټاکل سوي او یو شمېر نور بیا د سرپرستانو په توګه دندې پرمخ وړي. د کابل د ښاروالۍ سرپرست عبدالله حبیبزی چې په همدې کانفرنس کې خبرې کولې وویل چې د کابل ښار ستراتیژیک پلان طرحې وروستۍ کړي او په پلي کېدو سره به د کابل ښاریانو ټولو اړتیاو ته ځواب ووایي. ښاغلي حبیبزی په دې اړه وویل دغه پلان له خصوصي سکتور سره په همغږي پلی کوي.
برنامه ما ایجاد مرکز هماهنگی
زموږ پروګرامونه د خصوصي سکتور د پنګونې لپاره د همغږي د مرکز رامنځته کول دي چې ډېر ژر به پرانستل سي. څو له دې لارې پنګوال وهڅول سي چې په بیلابیلو برخو لکه د پارکونو د قرغې د تفریح سیمې جوړېدل او سوداګریزي ساحې رامنځته کړي.
که څه هم تل په ښاروالیو باندې په کارونو کې د ناغړۍ تور پورې کیږي، خو ښاروالان وایي چې د کار په ساحه کې مسؤلیت لري خو صلاحیتونه نه دي ورکړل سوي. د هرات ښاروال فرهاد نیایش چې په یاده غونډه کې د ولایتي ښاروالانو په استازیتوب خبرې کولې له ولسمشر څخه وغوښتل چې د ښاروالۍ قانون دې توشیح کړي. ښاغلی نیایش وایي د دوی رتبې او معاشونه دې لوړ سي څو د فساد مخه ونیول سي او هم دې د ښاروالۍ په چوکاټ کې د کارونو د اجرا لپاره ځانګړي پولیس رامنځته سي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
مخکې مو په کورنۍ خبرونو کې واردل چې د چارواکی وایي چې د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ د نیولو لپاره د دغه ولسوالۍ شاوخوا ته تصفیوي عملیات پیل کړي دي. البته دغه ولسوالۍ د رواني اونۍ په سر کې د شنبه په سهار وختي د وسلواله مخالفینو لاسته ولوېدله. دا چې په جانخیل ولسوالۍ کې حالات څنګه دي په دې اړه مې په پکتیا کې د ازادي راډیو له خبریال داود تپان سره مرکه وکړه او له نوموړي مې د جانخیل ولسوالۍ د وروستۍ حالاتو په اړه پوښتنه وکړه.
څو شېبې وړاندې ما د ځل کمانډان درې سوه درې سپین غر ځل کمانډان اسدالله شیرزاد سره خبرې وشوې. اسدالله شیرزاد په خپله په جانخیل کې ده او ورسره د دوه سوه درې تندر کلي اردو کمانډان او نور امنیتي ځواکونه ټول په سیمه کې دي. دوی وویل چې بالکل اردو قمندان من حیث قمندان او دی د مرستیال په توګه همغلته دي او عملیات یې پیل کړي دي. څو شېبې وړاندې دوی نیمه ولسوالۍ د جانخیل د ده په خبره چې د دوی په لاس کې ده او نیمه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو سره ده. د هم زیاته کړه چې په دغو تېرو پنځو ورځو کې تېر شوي دي په جانخیلو کې چې دوی دقیق اسناد یا پلټنې موارد او معلومات لري. د دوی شپاړس تنه وژل شوي دي او ټپیان نه لري او ټول د وژل شوو شمېرو ته نظامي سرتېري دي هغه شپاړس تنه دي.
نو چارواکي هم د دفاع وزارت د ویاند خبرې تاییدوي چې عملیات شروع شوي دي خو پرمختګ نه لري. که څنګه
دوی وویل چې دوی تر اوسه پورې د جانخیل ولسوالۍ په هغو ساحاتو کې دي چې هغوی دوی په خپله جانخیلو ته رسېدلي دي. جانخیلو په خاوره کې دي غواړي چې ولسوالۍ طالبان له د وخت په تېرېدو سره تصفیه کړي یا د دوی په خبره ونیسي. دوی لګیا دي عملیات یې پلان کړي په ځینو ساحو کې اوس عملیات شروع کړي په ځینو کې د شپې لخوا پلان لري دوی په خبره او مخکې روان دي.
تپان صاحب که په لنډو راته ووایس چې تاسو به د خلکو سره خبرې کړي د جانخیل د شاوخوا ولسوالۍ له خلکو سره به مهم تماس نیولی د دوی اندېښنه څه ده؟ د دوی غوښتنه څه ده؟ څه وایي چې آیا وسلوال مخالفین د پرمختګ په حال کې دي؟ دوی هم کومه ویره لري او که څنګه؟
د سیمې خلکو سره یا د کارپوهانو سره چې موږ خبرې کړې دي هغوی سره یوه لویه اندېښنه دا موجوده ده چې د پکتیا که چېرته د جانخیلو لپاره مرکزي حکومت جدي اقدامات ونهنیسي د بیا دپاره د راتلونکي لپاره دوی سره یوه ویره دا ده چې پکتیا د جانخیلو د ولسوالۍ د سکوت سره سم به د پکتیا شپږ ولسوالۍ لږي منګل جانخیل میرزکا احمدخیل ځاځیاري سمکني پټان دام سکوت کوي او ورسره تېرمه د اګري ولسوالۍ د لوګر پورې مربوط ده دلته هم خطرات موجود دي او همدا ډول مخکې تګ دپاره د دوی په خبره ډېر تهدیدونه موجود دي. دوی یوه غوښتنه له مرکزي حکومته کوي چې وکولی شي مرکزي حکومت د جانخیلو د ساتنې لپاره هغه قوي تدابیرونه استفاده وکړي چې د پکتیا یا د افغانستان نورې قوي ولسوالۍ ته اکمال کړي دي.
په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال داود تپانو. اوس به هم د دفاع وزارت له ویاند جنرال دولت وزیری سره د ازادي راډیو د خبریال حدیث پردیس مرکه وورو. ښاغلی وزیری په دې مرکه کې د جانخیل د ولسوال هغه څرګندونې ردوي چې ویلې دي د جانخیلو د نیولو لپاره اراده نسته، خو نوموړی په ځواب کې وایي
ولسوالۍ شاوخوا ته تصفیه روانه ده، هلته دښمن ماینونه ډېر زیات فرش کړي دي چې هغه ماینونو ته انفجار ورکړي. نور مشکل په هغه کې نشته دی. په عملیاتو کې زمونږ کافي قوت هلته موجود دی او تصفیه هم روانه ده، خو د ماینونه چې کله پاک شي تصفیه شي او منفجر شي وروسته د هغې نه د ولسوالۍ ته داخلېدل بیخي اسانه خبره ده، هیڅ پکې مشکل نشته دی.
وزیر صاحب محترم، د جانخیل ولسوال وایي چې اراده موجوده نه ده د عملیاتو لپاره.
زه ما ته چې څومره معلومه ده خو خپله قومندان د قولي اردو د کافي قوت سره هلته موجود دی. خپله چې قومندان د قولي اردو د فعالیت ماریوي په راس کې وي نو اراده به زه فکر کوم چې په دې کې به سوال نه وي. نو ملي پولیسو سرحدي پولیسو هلته ټول نظم آماده قوتونه ورسره دي او په خپله د عملیاتو په راس کې د قولي اردو قومندان دی. هغه په خپله په جانخیلو کې دی. عملته د ولسوالۍ ته تقریبا یو کیلومتر یو نیم دوه کیلومترو عملته شاوخوا تصفیه کوي او هغه ماینونه کشپي او ماینونه خونسا کوي. نو په دې حساب باندې هغه دی دا نو زه نه پوهېږم چې هغه له کومې درکه ویلي دي چې اداره اراده نشته.
د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر یو.
تازه دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه له حکومت غواړي چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ لارې د تجارتي د البته د لارې خلاصولو ته جدي اقدام وکړي. د دې خونې مسؤلینو نن په کابل کې خبر اعلان تو ویل چې دا دروازه له څه باندې لس ورځو راهیسې د پاکستان لخوا د افغان او پاکستاني سوداګرو پر مخ تړلې ده، چې له امله هر ورځ د دواړو لورو سوداګرو ته لکونه ډالر زیان اوړي. جزئیات د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه خبرداري ورکوي چې که حکومت د سپین بولدک چمن ترمنځ د تجارتي او ترانزیتي دروازې خلاصولو ته اقدام ونه کړي، پر وړاندې به اعتراضونه پیل کړي. د دې خونې مسؤلینو او ګڼ شمېر سوداګرو د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د کندهار بلوچستان ترمنځ د سپین بولدک او چمن تجارتي او ترانزیتي دروازه له لسو ورځو راهیسې تړل شوې، چې له امله هر ورځ افغان او پاکستاني سوداګرو ته لکونه ډالر زیان اوړي. دوی وویل د افغانستان او پاکستان حکومتونه باید سوداګریزې چارې د سیاسي اختلافونو قرباني نه کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال محمد یونس محمد پر حکومت غږ وکړ چې د سپین بولدک چمن ترمنځ دی د دروازې خلاصولو ته اقدام وکړي.
نور زموږ هغه حوصله ختمه ده، ورځ په ورځ مشکلات در یو پر بل ډیریږي. نو د افغانستان د حکومت څخه ارزو لرو چې دې مشکلات ته د پای ټکی کېږدي، د افغانستان د سوداګرۍ خونه او د افغانستان تجاران به تصمیم ونیسي چې موږ باید په دې باندې د خپلو تجارانو مشورې وغواړو چې موږ به ټوله راکړه ورکړه د دغسې هیواد سره چې همیشه موږ ته مشکل پاسي دا به موږ قطع کوو.
د وویل پر افغان سوداګرو د تعرفو لوړول، د تورخم د دروازې تړل په کراچۍ او واګه کې، افغان سوداګرو ترانزیت ته ستونزې پیښول، له تورخم څخه تر پیښوره پورې له افغان سوداګرو څخه په غیر قانوني توګه د پیسو اخیستل او داسې نور هغه ستونزې دي چې پاکستان له شاوخوا دیرشو کلونو راهیسې پر افغان سوداګرو تحمیل کړي دي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د معلوماتو له مخې همدا اوس د افغانستان له لارې د تازه میوو او د پاکستان له لورې د مختلفو خوراکي موادو په سلګونو بار موټر ولاړ او مواد د ګرمۍ له امله تر ډېره ځایه خراب شوي دي. دا خونه وای په دې برخه کې د افغان صادرونکو په پرتله پاکستاني سوداګرو ته زیات زیان اوښتی دی. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤلینو دا هم وویل چې اوس مهال د پاکستان له حکومت او همدارنګه د هغه هیواد د سوداګرۍ او صنایعو له خونې سره د تجارت، ترانزیت، د سارک، د سازمان او داسې نورو سیمه ییزو معاملو او یو له بل سره د همکاریو لاسلیک شوي تفاهم لیکونه موجود دي، خو پاکستان له دغو ټولو څخه په پرله پسې توګه سرغړونه کړې او کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویان مسافر قوقندي ازادي راډیو ته وویل چې په دې حقله له پاکستاني چارواکو سره خبرې روانې او په یوې یا دوه ورځو کې به دغه ستونزه هواره شي.
دا خبر اقتصادي عالي شورا کې هم ویل شوی دی او ولسمشر صاحب هم خبر ده او موږ خپل مکتوب بهرنیو چارو وزارت ته لیکلی دی او دیالوګ روانه ده. پرون مقطعي لار خلاص شوی او 15-20 موټر پورې چې دی او اکثر تازه میوه او هغه لاره پولې یخ خواته تیر شو. انشاءالله زه امیدوارم دا دیالوګ دوام ومومي او نن که سبا دا لار انشاءالله خلاص کېږي.
د سپین بولدک چمن ترمنځ دروازه لس ورځې مخکې هغه مهال د پاکستان له لورې وتړل شو چې د سیمې ځینو کسانو د پاکستان پر ضد په یوې اعتراضي غونډه کې د هغه هیواد بیرغ ته ور واچوه. افغان حکومت وایي هسې تیزې شوي چې افغان صادرونکو او واردونکو ته نورې لارې لکه د ایران، چابهار، چین او نورو اروپایي هیوادونو ته د منځنۍ آسیا د هیوادونو تجارتي او ترانزیتي لارې هم فعالې کړي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د افغانستان د قومي سیاسي او مدني ټولنې فعالان له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د فشار راوړلو له لارې پاکستان د تروریزم پر وړاندې رښتینې مبارزې ته چمتو کړي. دوی نن په کابل کې پر امریکایي پوهنتون روسي حمله وغندله او ویل چې پر تعلیمي او تحصیلي مرکزونو د دشمنانو حمله دا ښیي چې دوی ټول اسلامي او انساني اصول تر پښو لاندې کړي. دغه استازو دغه راز له حکومت وغوښتل چې د ښوونځیو او پوهنتونونو امنیت ونیسي او د تروریستي ډلو د فعالیتونو مخنیوی وکړي. مرزی احمدزی په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان د قومي سیاسي او مدني ټولنې فعالان وایي چې په هیواد کې پر اکادمیکو او علمي مرکزونو تروریستي بریدونه له اسلامي او انساني اصولو سره برابر نه دي. د دغې ټولنې استازو د یکشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې وسله وال مخالفین هڅه کوي چې د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو په ناامنه کولو سره د ځوانانو د ودې او پراختیا مخه ونیسي. یوې مدني فعالې حمیدې وردګ وویل شواهد ښیي چې پاکستان د افغانستان په ناامنیو کې لاس لري او په دې برخه کې افغان حکومت باید له پوره جدیت کار واخلي. نوموړي وویل د افغانستان د خلکو توان ختم شوی دی. زموږ غوښتنه له هغو سازمانونو څخه چې د نړیوال امنیت په برخه کې کار کوي دا ده چې پر پاکستان د ډیپلوماتیکو تحریمونو له لارې فشار راوړي چې دغه هیواد د تروریزم د مبارزې په برخه کې رښتینی رول ولوبوي. د مدني ټولنې اساسو په افغانستان کې پر امریکایي پوهنتون روسي حمله ته اشاره وکړه چې پترس کې درې پولیس، دوه امنیتي ساتونکي او وو محصلین وژل شول او زیاته کړه چې دغه حمله طرحه کوونکي د افغانستان د وادي مخنیسي. د دوی په خبره اوس مهال د افغانستان په ځینو سیمو کې د ښوونځي دروازې د زده کوونکو پر مخ تړل شوي او په لسګونه ښوونځي د وسله والو مخالفینو لخوا سوځول شوي دي. هغوی د یوې اعلامیې په خپرولو سره له حکومت څخه وغوښتل چې د پوهنتونونو او ښوونځیو امنیتي تدابیر لپاره جدي اقدامات وکړي او د وسلوالو مخالفینو د کړغېړونو فعالیتونو مخنیوی وکړي. مدني فعال عتیق الله زازی د دغه اعلامیې یو برخه داسې بیان کړه:
د دولت مسؤلیت کوم چې د تعلیم او تحصیلي بنسټونو د خوندیتوب لپاره جدي اقدام وکړي او د تړل شویو ښوونځیو د بیا پرانستلو لپاره د لاس په کار شي. سوځول شوي ښوونځي دې ژر تر ژره ورغوي او د زده کوونکو لپاره د زده کړې زمینه برابره.
دا په اصل کې دا چې په دې وروستیو کې د غور د معارف رئیس صبغت الله اکبری رسنۍ ته ویلي چې لسمو د رئیس د غور په پسابند ولسوالۍ کې ولس ښوونځي تړل شوي دي. په ورته وخت کې د لوګر د ولایتي شورا یو غړي حسیب الله سنکسی هم ویلي چې په محمد اغې ولسوالۍ کې د زرغون خار لیسه چې سباند 2015 زده کوونکي لري تړل شوی ده. د قلم سازمان چې د افغانستان د ښوونیز نظام د پراختیا په برخه کې کار کوي د شمې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې اوسمهال د افغانستان په کچه شاوخوا 1300 ښوونځي د نامنې له امله تړل شوي دي. وموغوښتل چې په دې اړه د کورنۍ چارو وزارت نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. د افغانستان د قومي سیاسي او د مدني ټولنې فعالانو له زده کوونکو، محصلینو او علمي کادرونو څخه وغوښتل چې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي او اجازه ورنه کړي چې تروریستان خپلو هدفونو ته ورسیږي.
پومریدل چې د افغانستان د قومي سیاسي او مدني ټولنې فعالانو نن په کابل کې پر امریکایي پوهنتون روسي حمله وغندله او له افغان حکومت یې غوښتل چې پر اکاډمیکو مرکزونو د حمله مخنیوي وکړي. د کابل چاپ رسپانو هم په نننیو غنو کې تر ډیره د نور مسایلو ترڅنګ پر امریکایي پوهنتون روسي بریټ خپل لیکنې ځنګړي کړي. د غرسپانو ته اجمل تورمان کتنه کړي.
کابل چاپ رسپانو په خپل نننیو غنو کې افغانستان ته د ورکل شویو امریکایي وسلو او په کابل کې د امریکایي پوهنتون د بریټ او په تړاوي د پاکستان د لاس لرلو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. سرنوش پلواکي رسپانو په خپل نننیو غنو کې په دې اړه لیکلي چې د بریټانیا یو چیرنیز بنسټ په خپل روسي راپور کې پډاګه کړي چې ل 2001 څخه تر 2015 کال پورې د افغانستان او عراق پاوسته د امریکا د دفاع وزارت لوري ل 1 میلیون او 400,000 میله ډیری بیلابیل وسلې ورکل شوې دي. خو د دې وسلو ډیره برخه اوس مهال د مخالف وسلوالو ډلو په لاس کې ده. په مطلب کې راغلي چې دغه څېړنه په لندن کې ای او ای وی بنسټ لوري د یو کال په موده کې ترسره شوې ده. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د څېړنې پر بنسټ پینتاګون له 2010 کال نه تر 2015 کال پورې پر عراق او افغانستان پر سپکو او درنو وسلو 4 میلیارډ ډالر لګولي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا همدې موضوع ته په اشاره سره په خپل یو مطلب کې د افغانستان د ژورنالیستانو د ټولنې د مشر عبدالحمید مبارد له خولې لیکلي چې دا شک کاملا پر ځای دی چې امریکایانو د جګړې د تشدید لپاره په پټه ترهګرو ډلو ته وسلې ورکړي دي. ویسا وړاندې په دې اړه د ښاغلي مبارز په حواله لیکلي په سیمه کې د امریکا سیاست مبهم دی ځکه تاسې ولیدل چې پر افغان امریکایي پوهنتون برید وشو خو دوی یوازې اندېښنه وښودله حال دا چې دوی پر مختلي وسایل او جاسوسي شبکې لري او دوی ته دا ښیي چې دا برید په کوم ځای کې پلان شوی و. خو دوی په دې اړه هیڅ هم ونه ویل او آن پاکستان یې تورن هم نه کړ. نو له دې ښکاري چې یوه لوبه روانه ده او دوی نه غواړي چې په سیمه کې سوله راشي. هیوا دولتی ورسپانی بیا پخپل سر مقاله کې په کابل کې پر امریکایي په هنتون د بریټ پاړه لیکلی چې په کابل کې پر امریکایي په هنتون بریټ نه یوازې د افغانستان پر ګټو بلکې د امریکا پر ګټو هم بریټ دی. نو ځکه اړینه ده چې نړیواله ټولنه او په سر کې امریکا د امریکا او افغانستان پر ګډون د سیمې او نړۍ د هیوادونو سولې ته د ستر ګواښ په توګه د داعش، القاعدې، طالبانو او د حقانی شبکې په څیر د تروریستي ډلو او د پاکستان په څیر د هغوی د ملاتړو او روزونکو هیوادونو د ځپلو لپاره په کلکه خپلې مټې رابډوي.
وړاندې په خبرونه کې البته د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ورکوسو وزنو د پلټنې خبرونه له یاده مباسي. اوس څلور نیم بجې سولې د لنډو خبرونو وار راورسېدې. یو بیا محمد حدیث پر د استوار ورکو.
د افغانستان د سوداګرۍ خونوایي که پاکستان د افغان سوداګرو پر وړاندې د ستونزو جوړولو ته دوام ورکړي، دوی به له دغه هیواد سره سوداګریزه مقاطعه وکړي. د دفاع وزارت وایي چې د پکتیا د جانخیلو ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره تدابیر نیولي، خو د سړک غاړې ماینونو دوی ته مشکلات جوړ کړي. افغانستان د علومو اکاډمۍ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې د حکومت پر هڅو انتقاد کوي. د مدني فعالانو ټولنه وایي حکومت باید د تعلیمي مرکزونو امنیت تامین کړي. ولسمشر غنی وایي افغانان د ښاري حکومتوالۍ له ناکامه سیستم څخه ځورېږي. ترکیه د سوریه په شمال کې د پوځي عملیاتو په لړ کې د کورد ملیشه جنگیالیو پر ضد هوایی حمله کړې دي. سخدریزو وسلوالو د فلیپین په جنوب کې پر یوه زندان د برید په نتیجه کې 28 تنه بندیان خوشې کړل. ترکیه د مقدونیا 15 اتباله اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د یو ځای کېدو د هڅو په تور خپل هیواد ته سپارلې دي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر د وینزویلا له ولسمشر سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړې.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د پینګ پانګ ټاکنیزې سیالۍ د مرکز او ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ پیلېږي. د افغانستان د پینګ پانګ د فدراسیون سرپرست عبدالحمید رسولی په خپلو خبرو کې ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې له 12 ولایتونو نه ښځینه او نارینه لوبغاړي ګډون کوي. ښاغلی رسولی د دغو سیالیو هدف د نړیوالو سیالیو ته د غوره لوبغاړو په ګوته کول یاد کړل. دغه سیالۍ د روان کال د سنبلې په شپږمه پیل او اوو ورځې به دوام وکړي. د کابل ښار د 15 ویالو ډلو ترمنځ د وشو لیگ سیالۍ پیل شوې دي. د افغانستان د وشو فدراسیون رئیس عبدالرحمن یورش ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالۍ په بیلابیلو برخو کې د ځوانانو او لویانو ترمنځ دوام لري. ښاغلی یورش د دغو سیالیو د هدف په اړه داسې وویل:
موږ هدف دا دی چې هغه ورزشکاران چې نخبه ورزشکاران دي، هغه مربیان چې نخبه مربیان دي، او هغه کلبونه چې نخبه کلبونه دي، موږ باید انتخاب کوو او پیدا به وکړو د پرشاره کابل کې. په دې خاطر چې یعنی رشد به وکړي وشو د کابل په سطح کې.
د ښاغلي یورش د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ د اسد د میاشتې په 28مه پیل او شپږ میاشتې به دوام وکړي. او د اسپانیا د فوټبال لیګ په سیالیو کې ریال مادرید لوبډلې سلتا فیګو لوبډلې ته ماتې ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې ریال مادرید لوبډلې دوه د یو پر وړاندې سلتا فیګو لوبډلې نه بریا خپل کړه. دغه سیالۍ تیره شپه د ریال مادرید په سنتیاګو برنابو لوبغالي کې ترسره شوه. په پام کې د چی د انګلستان د فوټبال لیګ سیالیو په دوام بیا نن د افغانستان پر وخت د شپې په 2 بجو د مانچستر یونایټډ لوبډله له وستهام لوبډلې سره لوبه وکړي. د سپورتي خبرونو پای.
له سهرګل امیرزینه په مننه چې سپورتي خبرونه وړاندې کړل. اوسمه خبرونه په یو بل راپور سره دوام ورکوو. د بلوچستان په نوشکې سیمه کې د القاعده او داعش د دوو قمندانانو په شمول د دغو تروریستي ډلو شپږ وسلوال نیول سوي دي. چارواکي ادعا کوي چې دغه وسلوالو په افغانستان کې روزنه ترلاسه کړې او په سوریه کې هم وسلوال فعالیت کړی دی. په دې اړه نور تفصیل له کوټې د برکوال میخیل په رپورټ کې.
د بلوچستان د کورونایو چارو ایالتي وزیر میر سرفراز بوکټي پرون یک شنبه د اسمبلی په غونډه کې دا وکړه چې امنیتي ادارو د افغانستان پولې ته نږدې په نوشکې سیمه کې د پټو استخباراتي معلوماتو په اساس شپږ وسلوال نیولې دي. بوکټي د اسمبلی تر غونډې وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په دغو وسلوالو کې د القاعده او داعش ډلو دوه ځایي قمندانان هم شامل دي.
د دغو وسلوالو د قمندانانو په شمول مشپش ترهګر نیولی دی. دوی له القاعده او داعش ډلو سره تړاو لري چې په 2012 او 2013 کې په القاعده ډله کې شامل شوي دي. سرفراز بوکټي د دغو نیول شویو کسانو نومونه وانخیستل او نه یې د دوی د هویت په اړه سمدستي څه وویل، خو وایي له دوی څخه یوه اندازه وسله او تبلیغاتي مواد هم ترلاسه شوي دي. بوکټه ادعا کوي چې دوی د جګړې لومړنۍ روزنه په افغانستان کې ترلاسه کړې او وروسته یې په سوریه کې هم د داعش ډلې په ملاتړ په جګړه کې برخه اخیستې ده. که څه هم سرفراز بوکټي څه موده مخکې په ټینګار سره ویلي وو چې په بلوچستان کې هیڅ د القاعده او داعش ډلې وسلوال نسته او نه دلته کوم فعالیت کوي، خو د دغو وسلوالو تر نیول کېدو وروسته وایي چې قاعده او داعش ډلو سره تړلیو دغو وسلوالو غوښتل چې په سیمه کې د ترهګرۍ لپاره نور خلک جذب کړي او هغوی ته روزنه ورکړي. د بلوچستان په نوشکي سیمه کې خلک په القاعده او داعش ډله کې شاملېدو ته هڅول او بیا یې د وسلوال تربیت لپاره افغانستان ته لیږل. موږ به دوی ته اجازه ورنه کړو چې دلته خپلې منګولې ټینګې کړي. زه فکر نه کوم چې د دې شبکې تر ماتېدو وروسته به دوی دلته نور فعالیت وکړي. دغه وسلوال په داسې حال کې نیول شوي چې د بلوچستان په اکثرو سیمو کې د کوټې د 8 اګست تر خونړي ځانوژونکي برید وروسته په وسلوالو پسې د کومبینګ یا د ژمنځي عملیات دوام لري او حکومت ادعا کوي چې په ترهګرۍ کې د لاس لرلو په تور یې لسګونه نور کسان هم نیولي او احتمال څرګندوي چې له القاعده او داعش ډلو سره تړلي نور کسان هم ونیول شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ترکیه د سوریه په شمال کې پراخو کورد ملیشو هوایي بریدونه پیل کړي چې امریکایي ملاتړ کوي. ترکیه دغه راز سیمې ته ځمکني ځواکونه هم استولي دي چې د لومړي ځل لپاره د خپلې وسرتیري مړینه تایید کړې ده. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د ترکیه جنگي الوتکو د شنبې په ورځ د سوریه په شمال کې د امریکا ملاتړو کورد ځواکونو پر سنگرونو بمباري وکړه. دغه بمباري د هغو عملیاتو په ترڅ کې ترسره کیږي چې انقره په سیمه کې د داعش د وسلوالو او کورد ځواکونو پر ضد له څو ورځو راهیسې پیل کړي دي. انقره غواړي چې دغه سیمه له دوو سخت دریځو ډلو تصفیه کړي. د سوریه د بشري حقونو ډلې چې دفتر په لندن کې دی وویل د ترکیه په هوایي بریدونو او ریتوپونو په ډزو کې د امارنا کلی په نښه شوی و. د هغه کلی دی چې څو ورځې مخکې د سوریه ډیموکراتیکو ځواکونو چې د کوردانو لوی ائتلاف دی د امریکا د هوایي ملاتړ په مرسته نیولی و. دغې ډلې په دغو بریدونو کې د 20 ملکي وګړو د وژل کېدو خبره کړې ده. د جرابلس پوځي شورا چې د سوریې د ډیموکراتیک ځواک د ائتلاف یوه برخه ده په یو خبر کړي بیان کې وویل چې په دغه حمله کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې او هغه یو خطرناک پرمختګ بللی چې په وینا یې د سیمې برخلیک له ګواښ سره مخامخ کوي. دغه کلی د جرابلس ښارګوټي په جنوب 8 کیلومتره کې دی. دا هغه سرحدي ښارګوټی دی چې درې ورځې مخکې د سوریې د رژیم مخالفو ځواکونو د ترکیې په ملاتړ ونیو. د ترکیه رسمي خبري اژانس د شنبې د ورځې ناوخته په سوریه کې د یو ترکی سرتیری د وژل کېدو او دریو د ټپي کېدو خبر ورکړ. انادولو خبري اژانس وویل د ترکی ځواکونو پر دوو ټانکونو چې جرابلس ته ننوتي وو کورد وسلوالو توغندې ویشتي وو. په سیمه کې د روانو پوځي عملیاتو په ترڅ کې چې انقره غواړي سرحدي سیمې د داعش له وسلوالو پاکې کړي او پرې نږدې چې کورد ملیشې ډېرې سیمې ونیسي، د ترکیې ټانکونه او د پوځیانو لېږدونکي زغروالي وسیلې د اګست په 24 له پولې واوښتل او د سوریې خاورې ته داخل شول. د ترکیې د هوریت او ورځپاڼې د راپور له مخې په سوریه کې د ترکیې 50 ټانکونه او 380 پوځیان حضور لري. ترکیه د کوردانو د خلکو د ساتنې په نوم ډلو ته چې د اس ډی اف ائتلاف یوه برخه د خبرداری ورکړې چې د فرات د سیند له ختیځې برخې په شا شي کنه انقره به دې ته اړه شي چې له ځواکه کار واخلي. ویل کېږي دغه ډلې په سوریه کې د داعش وسلوالو په وړاندې جګړه کې ډېرې اغېزمنې دي. د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم د تېرې جمعې په ورځ د لویدیځ رسنیو هغه راپورونه ښکاره درواغو بلل چې وایي انقره په سوریه کې په پوځي عملیاتو کې یوازې کوردان په نښه کوي، نه د اسلامي دولت ډلې وسلوال. ترکیه د کوردانو د خلکو د ساتنې ډلې د کوردستان د کارګرانو د ګوند پیکې کې چې یوه تروریستي ډله نومول شوې یوه برخه بولي. انقره دغه راز اندېښنه لري چې په سوریه کې د کوردانو بریالیتوب به د ترکیې دننه کوردان چې د دې هېواد د نفوسو یو لوی اقلیت دي زړه ورکړي.
د سوریې د بشري حقونو ډلو چې دفتر په بریتانیا کې دی ویلي چې د ترکیې په هوایي بریدونو کې شاوخوا 20 ملکي وګړي وژل شوي دي. ترکیه بیا دا نه مني او وایي چې په عملیاتو کې 25 کورد ملیشه چې انقره ترکستان بولي وژل دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
معلم محمد صادق د کندهار ولایت د ژړۍ ولسوالۍ څخه لیکلي، کم شرطونه چې پاکستان د سپین بولدک د لارې د خلاصولو لپاره کړي باید افغان حکومت دا شرطونه ونه مني. نقیب الله بارکزی د کندهار ولایت بیا هم د ژړۍ ولسوالۍ د نهر کاریز څخه لیکلي، زه ډېر خوشحاله یم چې د سپین بولدک او چمن لاره بنده ده. زه غواړم چې د ټولو پاکستان سره اړیکې بندې سي. محمد قاسم ځواک په هلمند ولایت خلی کلی، په هلمند کې طالبانو خصوصي هوایي شرکتونو ته خبرداري ورکړی چې هلمند ته د پرواز نه کوي کنه نو وبه ولي. له دې سره د روانې خبرونې خبری برخه هم پای ته ورسېدله. د خبرونې په پاته شیبو کې ساسو پام راړوم د روکوسو عزیزانو دوستانو د پلټنې پروګرام ته.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه، د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښاو بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، که تاسې هم خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه ایمیلونه راواستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغام لنډ ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې دغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې د تاسې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000242211214115. سیز مونږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر و بجو پورې خبرونه لري. ګرانو دوستانو، که د نن ورځې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام تاسې په ازادي راډیو کې وانورید، تاسې کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د مونږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګران دوستانو، اوس راځي چې هغه تلیفوني پیغامونه تاسو ته درواورو په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي.
السلام علیکم، ما یو ورور دی چې څنګه عامه سلامه دی، دا یو ډېر لږ کې چې کور نه دره کې سوي دی. هر مسلمان ورته کوم عالم دی او راوی شي چې موږ ته څه شي را دی. خو دا څنګه نه ځم ته څنګه وي سپر هو نه دوستو سپر و دوا ات یو سپر تر یو نه خدای شنه را دی مسلمان دی. هر مسلمان اورات کو معلوم دی. زما لگا اور زما یو دا کا زی ورثو نی می احمد دی د فراد ولایت دی. دا پر عالم بد دی ما ته زنګو سپر یو یو ل سپورتین دو سات دیش دیرلس سپر و یو ل سپورتین دو سات دیش دیر.
السلام علیکم. زه ګلما د هلمند ولایت د واشر د ولسوالۍ د لوی پولاد اوسیدونکی یم. زما یو اکادج په نامه د عبدالواحد دی چې دغه 15 کاله کېږي چې د یاران د بندر عباس و ښار ته تللی دی. دغه ورونه یې ورته انتظار دي لکه حاج عبدالی او محمد ولی او عبدالولی د محمدستان فکر زوی دی، د واشر د ولسوالۍ دی، په کوم نورځی دی. که زما خبر دی اوري نو ماته دې د ټلیفون په دغه شمارو زنګ ووهي. 0-99-11-25-15 د سیم شماره ده. 0-1-11-15-15-99.
لوګر نه خبره کوم. اخترایم کوچای ما یو تر دا د تلویر کال کیږي وکړه. یو نوم یې خالد، بل نوم یې ګلجان. نه کړي چیر د چا سره یې د موږ غاوري. 0-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- زنگ وای.
السلام علیکم، زه معلم رفیع الله حنیفی د لغمان ولایت د مرکز څخه تاسو سره په ارتباط کې وروره. زمن یو دوست دی محمد صالح ولد ګل رحمان د لغمان ولایت د مرکز د پنجپای د قریه اوسیدونکی دی. په قوم باندې میرال خیل صحاک دی. د لسو کالو راهیسې ورک شوی دی. که کوم مسلمان ورور ته د ده په باره کې معلومات وي او یا معلومات لري نو د مهربانۍ له مخې دی دا مونږ سره په دې نمبر باندې ارتباط کونی شي: 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 سرپرست و کوم مسلمان و چې زما آواز اوري یا د دې باره کې معلومات لري نو مونږ ته د خدای د رضا په خاطر باندې معلومات راکړي. او سم احمد صالح ولد ګل رحمان د لغمان ولایت د مرکز د پنج پای د کری اوسیدونکی دی او تلیفون شماره زما ده 0 4 4 6 4 9 1.
بله السلام علیکم. زه اسم اسلام ایوانی د زابل ولایت نه سره اړیکه لرم. ما یو مرګره ده چې په 2012 کې په کورونا درک شوې ده. نوم یې عبدالعلي دی. که څوک معلومات لري نو تاسو به شمیره دی اړیکه ونیسئ. 0 1 8 5 0 3 4 9. ډېره زیاته مننه. ازادي راډیو زنده باد.
سلام علیکم. زدا غلاینه د ولایت د غادس د ولسوالۍ د کلچند کېری نشیر د احمد در کوم. ما یو زوی دی د اسماعیل په نامه یا د احسان الله په نامه په دغه دوه نامو چې هر د هر نن چې یفرو په دغه باندې هر دو سار کوي چې رد لري په دغه شماره د زنګ ووهي. که مړ دی که ژوندی دی که په خارج کې که په داخل کې 0 2 4 0 5 8 2 9. وسلام.
زه د ولایت غزاینه د ولایت غادس ولسوالۍ زحمت در کومه زه نشیر یم. ما یو زوی دا دوه کاله کېږي چې ورک دی. هر سړی چې یا د غزې لري رادیو لري یا د مرګ یا د ژوند یا په داخل یا په خارج کې په دغه شماره د زنګ ووهي 0 2 4 0 5 8 2 9. دغه شماره د سلام دغه ټلیفون وکړئ. السلام.
السلام علیکم. زما یو دا قاضی دی په نامه د عیساجان دی د جوجان د ولایت خصوصي د ولسوالۍ د سیزو د خیریت دی د اخترا قاضی دی د لالا د بازګل ګورې دا درځي ښکاله کیږي چې ورک دی. هر څوک چې معلومات یې په دغه شماره جماعت رنګ ووي 2000 افغانۍ جایزه ده. زه جمال الدین میرم بس دغه تی د نادر د اکا زوی دی بس دغه رنګ ووي. هر مسلمان چې درک لري شیرینې ډبله جواز.
محمد زیا اکبر خبر کوم د پرا ولایت د خدسپیر ولسوالۍ د خوشکاوی د کلي څخه خبر کوم. نو زه ورک عزیز دی د ادی په نامه د مومین اکا زی د شرابو د علاودین ورور د شپږ کاله کېږي د ایران په سره باندې تللی دی. نه لره کړی د هېڅ مرګ ژوند باره معلومات موږ نه لرو. که دغه عزیز ما زغه اوري یا نور څوک دغه ادی په باره کې معلومات لري مهرباني دی وکړي په دغه شارو دې ما ته زنګ ووهي. پر وسو یو نوی 8 4 5 5 5 بل شماره سپر و سپر سلور دو سو نولس دو سو و آیا پا دغش ماری دی ما تزنگوی خپل شیرینی دی دلاسه که و سلام و احترام
ده ازادی لرادیو چخه ده ورکو شو و دوستانو او عزیزانو پروگرام آوری کم ورک عزیز لطوی نو کولشی چه پا دغش میره تلیفون خپل پیغامو نپریگ دی سفر سفر سلور سو شل دواویشت یوولس چلیریست یو سلو پینزلس
من مدن خان دی جړی دی لسالین د کندهار د ولایت کې نازو عظیم نور لادین سپاس کال کې چورک تی نگرم سیر پول سوالی کې ولی دا ما کر دا غو به سن در سوي دي هر بسمان زور کمن معلومات دی خدای دې خدای دې فارج معلومات را کې د مړی د ژوند دی کدا غشمره سپه و سپه و یو سلور نا سپاس پنځه نا یو ار بیچ مروان سپر و سپر و یو سلور نا سپر کنده نا
زما یو رور ده سید اسماعیل په نامه ده ورکت ده تکال کیجی که چیر تا چا معلوم کو یا معلومی ورته پا دو نمبرو دی زنگ را وی سپر واویا دو پینزو سلور آتیا دو سو واویا دیر مهربانی دی که مست چا دی در اسماعیل نامی معلومات را کو خدای پا امان
زار ستار کنار ولخت سر په تماس کې ما ورور ز اولاد څنګه عمل فار لاس کال کې زما څنګه غرا کړه تا د کمال ماج په دال امباز په زنګ چې پر اوی اتنجیش اتنجو سلا تاسو سندو
الو سلام علیکم استمت لایم د کندهار ولایت پنځای د ولسوالۍ او شردن کې ما ورور دی د قطب نامه دی اتکا مخکی ورڅوی دی هر چاته یا کور معلوم دی د پخره ما आवाज اوري په دغه ټلیفون شمیری دی ما تو زنگوی سپر و سپر و دوا سپر یو دوا دری او دری دیره دیره منو
بلی اسلام علیکم اغردالله بسندهار و نیتنا دا پیغم طولو و عبردون که یورونو تا پیشدم چه ازمجه و قریب دا شدولا پا نامه دا پلارمن اسماعیل جان چه دا روشه پا د کندهار ولایت د تلریم نه یل چې خوږه به سم کې لا درکسه وې دي او چومره لا کال دي په هر مسلمان وې په اړه معلومات لري یا په خبر وې زموږ سره د ترلاسه شې د نشمې راړې کوونه کې د نشمې لري چې پر اویا پنځو دو پنځو سلور پنځو اته ول نشمې را سپر وڅوا درجه شپته سلور شپته چې هر مسلمان ورته اړه معلومات لري زموږ سره د دغه شمې را باندې اړې کوونه کې
زه اغلالت د محمد اجان زی د کندهار ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده د شولی کورټ د ولسوالۍ د زنګتان د کلي اوسیدونکي زما یو ورور ورک دی سر یې لسم کال دی خلیل نومیږي هر ګرام ورور ته کور معلوم یا معلومات لري په دغه شمېره دې زما سره تماس ونیسي صفر اویا درې سوه اته شپېته پنځه دېرش صفر اویا اووه اویا اووه شپېته نهه سوه نهه څلوېښت د خدای په امان
زه عبدالخالق دورانی د کندهار ولایت څخه در سره په تماس کې مزمور زما یو د امزي چې د کوم قدرتلا په نامه سره دی تقریبا د 15 کال کېږي چې لاګره کده یې سره کې نسته که هر څوک د پاړوان باندې معلومات لري نو لطفاً خواهش کوم دا کسان چې معلومات لري زموږ سره په همدغه شماره باندې اړیکه ونیسي صفر اویا پنځه سوه څلوېښت نهه پنځوس څلور پنځوس شماره یو ځلې بیا صفر اویا پنځه سوه څلوېښت نهه پنځوس څلور پنځوس او د شرینی مساحق هر سړی ګرځي چې موږ ته معلومات راکړي ستاسو څخه مننه
السلام علیکم زه عبدالحنان مومن یم اړیکه مې له کندهاره نیولې ده زما یو دا کار کېږي چې وحیدلانې نیږي دغه څلور میاشت کېږي چې خپل کور ته نه دي راغلي نو لطفاً که دی خپل آواز اوري او یا نور څوک د پاره معلومات لري کېدلی شي چې ما سره په دغه شمېره معلومات وکړي صفر اووه اته اووه شپږ نهه صفر پنځه اته صفر یو ځلې بیا وایم صفر اووه سوه اووه اتیا نهه شپېته صفر پنځه سوه اتیا بس نو کنه سپیس ما سره ډیر ژر اړیکه ونیسي ځکه کورنۍ ټول ورته پته مده.
زه حاجی عبدالقیم اسکزی د سپین بولدک د بیش بارډر سره سره په تماس کې یم. زما یو بچی ورک دی، نوم یې بارام دی، پنځلس کال دی. د یویشت میاشت څه د سپین بولدک د بیش بارډر سره نادرکه شوی دی. و هر مسلمان ورور سره که په افغانستان کې که په پاکستان کې که په حکومت کې که په رعایت کې معلومات و ذریع نو چې د خدای د رضا دپاره تر زما وسوي زړه ته وګوري نو چې پر دغه شمېرو باندې ټلیفون راوکړي او ورته یې د خدای دپاره نشر کړي. شمېرې د ټلیفون ده غوږ ورته ونیسي: صفر اویا دو اویا دېرش یو سلو څلور دېرش، صفر اویا دېرش نه څلوېښت پنځه سوه اووه شپېته، صفر اویا اته اویا څلور څلوېښت دوه سوه یو څلوېښت. دغه زموږ د ټلیفون شمېرې دي.
السلام علیکم. زه د غزنی ولایت ګیرو د ولسوالۍ د غټه کلي اوسېدونکی یم او زما یو خوریې ده د دیارلس میاشتې کېږي چې ورک ده. که چاته په دې اړه معلومات وي ما ته دې په دغه شماره زنګ وکړي: صفر اووه اویا پنځه سوه درې څلوېښت پنځه اویا دولس، او یو لک افغانۍ په شیرینو کې ورکول کېږي.
زما نوم عبدالفتاح، زما د ورک زوی نورخان مشهور په ممکشه. دا درې کاله کېږي چې د کندهار ولایت نه نیمایي څه نادرکه شوی وي. هر څوک یې په اړه معلومات لري نو موږ سره دې په دغه شمېره باندې تماس ونیسي: صفر اویا اته څلوېښت شپېته نه سوه درې څلوېښت دوه لکه شیرینی ورکوله کېږي. هر څوک یې په اړه معلومات لري نو موږ سره دې په دا شمېره تماس ونیسي. وسلام.
الو، السلام علیکم. زه جمعه ګل زید د بادغیس ولایت مکور ولسوالۍ د لکوی سرخ د کلي څخه ستاسو د فرادي کوم. زما یو اکا دی چې دا اووه اته کاله کېږي چې ورک دی. که دی زما زخ په خپله اوري او یا بل څوک د ده په هکله معلومات لري نو زما سره دې دغه اړیکه نمبر باندې اړیکه ونیسي: صفر اووه سوه څلور اووه سوه دوه پنځوس شپږ سوه دوه څلوېښت. تکرار: صفر اووه سوه څلور اووه سوه دوه پنځوس شپږ سوه دوه څلوېښت.
السلام علیکم. زمین ګل د پروان د ولایت د شاګرد د ولسوالۍ اوسېدونکی. زما یې ماما چې نوم یې محمد صابر دی، د ګلجان زوی دی، شپږ کاله او پنځه میاشتې کېږي د کور څخه نادرکه شلی دی. محمد صابر که خپله زما غږ که خپله اوري یا کومه دوست یا رفیقه اوري مهربانی سره دغه شمېرې ته د اړیکه ونیسي. زموږ شمېره صفر اووه اویا نه سوه پنځه شپېته اته زره او پنځه، بله شمېره صفر اووه سوه شپږ شپېته دوه سوه دېرش نه سوه اتیا. وسلام. یو راګرپې انعام.
سلام په ټولو کارکنان رادیو آزادي. زه محمود خان د ادم خان زوی د حبیبالله اکا لمسی یم. زما یو ورور د نورالله د ادم خان زوی ده، د حبیبالله اکا لمسی ده. پنځه شپږ کاله کېږي د هلمند د ګرمسل د ولسوالۍ سره ورک شوی ده. هر چا په اړه پورې معلومات لري زموږ ته دغه شماره ټلیفون وکړي: صفر اووه صفر اووه یو څلور نه شپږ پنځه نه. شماره یو ځل بیا: صفر اووه صفر اووه یو څلور نه شپږ پنځه نه. که خپل زمو ځای غواړي که یا که دا من دیوال زمو ځای غواړي په دغه شماره موږ ته ټلیفون وکړي. دې راډیو ته هیله لرم چې زموږ لاندې نشر کړي. مننه. السلام علیکم.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورکشوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راواستوئ او خپل ورکشوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهارونه د مازدیګر تر اووه بجو پورې خپرونې لري.
سلام و وقتتان خوش. ساعت 5 عصر به وقت